السلام عليكم دا مشال راديو دي وقت با بخواركي دا سهر نها بجي شودي نن دا اتوار واسا دا مارچ دا مياش دي ديار لسموني تدا زاني ساجمال بدر سرا پا دي روان اخبرونا كيام پا دي اخبرونا كي با تکنیکی همکار جانتن هم لما سروي دا اخبرونا سلام پختونخوا دا چی پا کی با تاستا دا سیمي او نره پالا مهم راپورونا در کو زني سندري هم لرو خو د خبرونې په پیل کې خبرونه وي نو لومړی به د خبرونو طرف ته لاړ شو. د خبرونو سرټکی چارواکی وایي په اورګزو جنسي کې پر ناوخته د کویلي د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان چارواکی وایي د نهه حکومتي کارکوونکو د لا درکه کېدو وروسته یې د اف سي آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، اټلي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. اوسته خبرونه تفصیل. د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پر ناوخته د کویلي د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دېرش تنه په کار بوخت وو. نوموړی زیاتوي الته د باران له کبله د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې د سنو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې پنځه تنه مړه او لس نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو ژوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د مشال ریډیو خبریال بیا د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله نن وایي چې په بلوچستان کې د باران له وجې لس تنه مړه شوي دي. د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. تېر ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک بیا نن مشال ریډیو ته ویلي چې د سلیمان خیل او د دمتړو قبیلو سره تعلق لرونکي څلوېښت کسان یې نیولي دي. د زیارت پرست جنوبی وزیرستان نه حکومتي کارکوونکي چې پکې شپږ و افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختبل شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د بدخشان چارواکي وای حکومت په پام کې لري چې امغان او وردوج ولسوالۍ له وسلوالو اونیسي. د غدواړو ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پر مشال ریډیو ته ویل چې د دغو دوو ولسوالو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په پام کې دي. خغلی بیدار وایي چې وسلوال طالبان د بدخشان د تکاب، تیشکان او ارګو لسوالو له زیاتو برخو وتلي دي او دوی یوازې پر ځینو سیمو کنټرول لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له مینځه وړل وخت ته اړتیا لري. د والي ویان عطاءالله خوږیاڼي پر مشال ریډیو ته ویل په اچین کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي.
اچین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده، د دوی په بشپړ له منځه وړل به وخت ته اړتیا ولري. ولې د دوی لوړپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اچین ولسوالۍ کې جګړې طرحه کولې هغه له منځه وړل شوي دي، وژل شوي دي.
خوګیانی زیاتوي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات دوام ولري. د ده په خبره وړ مشبه هم په اچین کې د داعش ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ډسې کړي او د دې ډلې څلېرویشت وسلوالې وشلې دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګلو خلاص کړي. د سرپل د امنیتي قومندانې او چارواکي امر سید نقیب الله سادات پر مشال ریډیو ته ویل دغه ملکی کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، ایتلی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې هغه نیغ په نیغه خبرې وي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په ژنوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 ژنوا ته روان شي، خو که چېرې اپوزیشن په دغه خبرو کې برخه وانخلي، دغه استازي به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. د اوکراین پوزوای د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو او بلتون غوښتونکو ترمنځ پنخوتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوز ویان انډری لیسینکو د مارچ په 12 ویلي دي چې په دې کې یو سرتیري دونیسک ښار سره نږدې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې په یوې سیمه کې د مارټر ګولې په برید کې وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې دویم سرتیري بیا هغه مهال وژل شو چې د دونیسک ښار په شمال کې اوکراینی سرتیري تر ډزو لاندې راغلل. اندری لیسکو زیاتوي چې په دې وروستیو کې د بلتون غوښتونکو لخوا په بریدونو او یرغلونو کې زیاتوالی راغلی دی. وروستۍ خبر دا چې راپورونه وایي د شمالي کوریا یو آبدوز ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه آبدوز ښایي ډوب شوی وي. د امریکا سی این این ټلویزیون پرون وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا مواصلات ساري ګمان کوي چې ښایي دغه آبدوز خپله لار ورکه کړې وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بارې د اورګزو ایجنسۍ په ډولۍ سیمه کې د کویلي د یو کان د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې 40 کسان نیولي دي. د مومندو د غلنې خلک وایي چې 13 ورځې وړاندې د بجلی ګریډ سټیشن سوځېدلی چې لا هم نه دی بحال شوی.
تاسو ته خپت ده چې نن سبا هر څه بجلی سره تړلی دي، نو ډېر زیات مشکلات دي. خو موږ بار بار دې لپاره وازو کو خو څه پورې چاپې څنګه نه دي اخیستی اکشن.
د خبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوي معذوره یا هم د تراګرۍ په پیښو کې متاثره شوي کسان وایي حکومت یې مشکلاتو ته هیڅ پام نه کوي.
اوس تا په څلورو میاشتو وچه چې نه راشن شته دی، نه څه پیکه شته او نه څه شی شته. کورونه مې رون دي، هر څه مې رون دي. د ټیکالې د هغه د راکړه لګي سول کولای نه شو. مزدوري وس مو به ګانډه کولای روکا.
دا نور راپورونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو سرسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پرون ناوخته د کویلي د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. ځینې چارواکي بیا وایي د پیښې پر مهال په کان یا درنګ کې شاوخوا 1.5 کسان موجود وو. هلته د باران له کبله د خبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي دي چې پکې 15 تنه مړه او 10 نور ژوبل بل شوی دی. نور تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورت کې اورو.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د کویلې په یو درنګ کې دی وی حاصله وجې 3 مزدوران مړه او 10 نور زخمیان شوی دی. د دې په خبره دغه پیخه د هفته ماخام شاو خوشبک بجې په ډولی سیمه کې هغه وخت شو لا کله چې مزدوران په کار کې بوختو او درنګ پر راو خویدو. یو انتظامی چارواکی مشال رډیو ته ویل د کویلې په درنګ کې د پیخې په وخت تر 1.5 پورې مزدوران موجود وو چې په کې سالور او یا 15 مزدوران داسې دي چې هغه د پیخې وروسته بدرکه شوی دی. دوی ویل د کویلې دغه درنګ نه 2 نه مزدوران په حفاظت حفاظت سره رويستل او زیاتوي چې کم مزدوران په درنګ کې خخ دي د غوی لپاره عملیات روان دي. انتظامی چارواکی تر مخه په ژوبلو کې د پنځو مزدورانو حالت ښه نه او هغوی د نور علاج لپاره کوهاټ ته منتقل کړل. په مړو او ژوبلو کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سوات شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی به د الحسینی کولکمنی سره کار کولو. د کپنې یو مزدور نقاب خان مشال لوډیو دوای په سیمه کې د بارانونو سلسله دوه ورځو نه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلې د غدرنګ د باران له وجې راپرېوتی دی او که نه، په دې کې کومه چودنه شوې ده. ډولی سیمه د کوزې او رغزو په حدودو کې راځي چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دې نه وړاندې هم د کویلې درنګ د رانړېدو او په درنګ کې د چاودنې له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 2015 کال کې د کویلې درنګ د رانړېدو دوه پېښې شوې چې پکې نه مزدوران مړ شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2015 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړو او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال صالح الدین مشال رډیو ته وایي په درنګونو کې داسې پېښې کېږي، نو په کار دی چې حکومت د دې حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي.
دو مکمل دو پرسنٹ تربیت نه دی ملو شوی، دا غیر تربیت دی. اپدا دی زکه دو طرح دا حادثی پیخی گی، دو تربیت نیشتا دی روا جنا دا کم زنیو زیان تکی گی دا دیر زیاد کی گی.
پولیٹیکل انتظامی چارواکی اویل دا دغو پی خوبانا تحقیقات روان دی او زیادوی چی دوی غواری چی بسیما که مزدورانو دا حفاظت لپارا پر روان وقت که سگامونو چت کری. تاریکو رکزه مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریډیو ته سهار اوریدونکو د خبر جنسې په بیلابیلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي او پکې د 500 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. دا مهال له سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. فرهاد شینواری، که تاسو زما غږ اورئ نو د بارانونو د زیانونو په اړه راته تازه معلومات راکړئ او راته دا ووایئ چې زیاتره دا په کومو سیمو کې شوي دي.
انیسا، دغه بارانونه زیاتره د خیبر ایجنسۍ په باډه کې ډېر بارانونه ورېدلي دي. د خیبر انتظامي چارواکي وایي چې تیر ماښام د باډې پاکاخېلو کلنګه کې د محمد امین نومي تن د کور چتره پرېوتو له امله درې ماشومانې جینکۍ وژل شوي دي او څلور تنه، یعنی دوه ښځې او دوه سړي پکې ژوبل شوي دي. همدارنګ د باډې په برکمبر خېلو سور کلي کې د حضرت خان نومي تن د کور چتره پرېوتو له وجې یوه 12 کلنه جینۍ وژل شوې ده او دوه نورې ماشومانې پکې ژوبل شوي دي. دې نه علاوه یوه ورځ وړاندې د باډې په کافېلو کې د منان خان نومي تن په کور باندې کوم کور و غره پرېوتله و د باران له وجې او یوه مېرمن پکې وژل شوې وه او څلور ماشومان پکې ژوبل شوي وو. دغسې تر اوسه پورې دغه ټوله شمېره چې کوم ده د وژل شوو کسانو 15 تنه جوړوي او 10 تنه تر اوسه پورې پکې ژوبل شوي دي. بله دا چې باډې ته ډېره موده پس دغه خلک راوتل شوي وو، نو د هغې له وجې دوی د خپلو کورونو مرمت نه و کړی، په دې باندې بوخت و دغه کورونه یې بیا جوړول. خو په دې کې په دوی باندې دا بارانونه شروع شو، نو زیاتره کورونه وراسته و، نو دې له وجې دغه راپرېوتلي دي.
سمه ده، ډېره مننه فرهاد شینواري د معلومات راکولو. اوریدونکو، تاسو د فرهاد شینواري نه اوریدل چې د خیبر ایجنسۍ په مختلفو سیمو کې د باران له وجې 500 تنه مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نه حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د سیمه خلک وایي چې امنیتي ځواکونه د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې لومړی د سلیمان خیل قبیلې کسان نیولي وو او اوس یې دا لړۍ تر دمتڼو قبیلې غځولې ده. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان توی خلنا د قبایلانو د ترقیاتی چارو د ادارې د نه تښتولو کسانو چې پکښې اووه افسرون دوه ډرایورون شامل دي د رخوشې کولو په غرض هلې ځلې لګیا روانې دي او په دغه لړ کښې د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لړۍ د توی خله سلیمان خیل قبایلانو نه علاوه د ګلقچ دمتڼو قبایلانو پورې هم ورغځولې شوې ده. بل طرف تا دیوانانا دی امنیتی فورسز دسته هان دی توی خلا او گلکج سیمو تا ورنناو تلی دی چه دی کومو دی تک پا وقت دی تنایی سپین پا لاره دیوانا جو پا منزکش دی گاڑیو او خلکو پا تک را تک هان با دیز لگا ولی شوای وام. پا داغا با ریکش چه مشال ریجو دی سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجان زفرول اسلام خطک سرا تماس وانی وان اغوی وویل چه پا سیمکش دی لطون عملیات لگیا دی چه پا نتیجه شیه تر اوسا پر سلویر سلیمان خیل و دمتونی قبایلیون بندیون کشنوالی شوی دی. زفرول اسلام خطک ویایی
مونگ نن فرس اپریشن کرده دی او دس کسان منور نیولی دی لکینا سلیمان خیل او دوتنی یا چار نده کرده رفتا
یادا دیوی چه دی قبایلیانو دی ترکتی چارو داغا او و افسرون و دوا درائیورون دش پیجان پا ورز نپیجندلیو و سلوالو نیولی تشت ولی دی چه دکومو تر دا وقتا پوری حیسا اتا پتا نلگی او نلیا چاہن دی دوی دی نیولو تشتاولو زیمواری کبولا کڑی دا. سیلاب مسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورزی 19 پروگرامونا
دا سولے پلور
پا پاوکم یولو سو بجو
تڑون
پا پاوکم دو بجو
ہارون بچا ہنری گڑے
پا دونی می بجو
دا مشال مرکا
پا درنی می بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو
مشال ریڈیو تا سوره د خبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلی دی د شبقدر کچرو د پیخروستو حکومت پریکړه کړې ده چې د سبې پټولو عدالتونو کچرو کې به د امنیت باوري کول لپاره بایومیټریک مشینونه لګوي. په صبح کې ځینو وکیلانو د حکومت دا ګام ستایل دی خو وایي چې باید د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره دی لومړی د تراګرۍ ژړلې ختم کړل شي. د پیښور نه پیر شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر حاجی نصر خان دورانی دا دفتر لخوا خبر پانه کې ویل شوی چې د عدالتونو او قچرو امنیت لپاره به دغلته بایومیټریک مشینونه لګولې شي چې ورسره به صرف هغه کسان عدالت ته ورننوځي چې یا خو ججان، وکیلان یا نور عمله وي یا په عدالت کې مقدمه یا نور ضروري کار وي چې ورسره به قچرو ته د غیر ضروري او غیر متعلقه خلقو ورننوتو مخنیوي هم وشي او دې نه علاوه به د قچرو امنیت هم باوري شي. دا خبر پانه تر مخه دا پریکړه د خیبر پختونخوا آی جی نصر خان دورانی د عدالتونو او قچرو د امنیت په خپله باندې پرون شوې د اعلی پایغونډه کې وکړه چې پکې د ټولو سیمو د پولیسو ضلعي مشران هم شامل وو. بلخوا وکیلان د امنیت دغه ګامونه ستایي خو وایي چې باید امنیتي ادارې دی د امنیت باوري کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. پیښور هایکورټ کې وکیل قمر ندیم په دې باب لوایي
نور تراشانے پکڑ رہی تھی ددی باؤنڈریز دی باؤنڈریز دی کو سیکیور کی اور عملہ دے پکے نور زیادہ کی چیز تلاشانے پکے اور سکینر مشینوں وغیرہ وغیرہ کی کم چیزوں دی دا سٹیپ سی اوچت کی نو دا اگے نہ زیادہ بہتر ہے.
دا شبقدر بار ایسوسیشن پخوانی صدر او پشبقدر کے سینئر وکیل محمد جان گگیانی وائی چې دا گامونه هم خودی ولی باید ریاست په مستقل بنیادونو دا ترهګرۍ ختمول لپاره گامونه پورته کړي.
دا ټول نه غټه خبره دار چې سٹیټ خپل ریسپانسیبلیټی دا محسوس کی هغه مطلب داری چې د دې هغه بیخونه د پاره هغه چې کوم مسلې دي او کوم مطلب داری چې نه دغه پراتې دي او په مستقل بنیادونو باندې د دې مسلې حل روږي چې دا نشي وي تر هغه وخت پورې چې هر څومره مطلب داری چې دغه وشي نو زما په خیال باندې دا چې کوم دینو دا په دې طریقو باندې دا شي نه کیږي. البته چې کوم پورې ڈیمیجز مینیمائز کی دی چې هغه د پاره چې کوم ضروری ده او کم دغه د پاره سکیورټی میجرمنټس لري هغه چې کوم دینو هغه پکار راوستي
د پامړ دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د دغه پریکړې پر وړاندې کینن د خیبر پختونخوا ټول ضلعو کې د پولیسو مشرانو وکیلانو او ججانو غونډې هم رابلل دي چې پکې به د قشرو عدالت د امنیت په خپل باندې پورته کړې شوې ګامونو باندې خبرې اترې کولې شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو د شبیر احمد جان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د شبقدر د کچرو د پیخیرستو حکومت په ټولو عدالتونو کې د بایومیټریک ماشینونو لګولو پریکړه کړې ده او پرون بیا چارواکو په دغه لړ کې ځینې غونډې هم رابللې وي. اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د مومندو غلنې خلک وایي چې اتلس ورځې وړاندې د بجلی ګریډ سټیشن سوځېدلی چې لا هم نه دی بحال شوي. د یادې سیمې خلک وایي د بجلی د نشتوالي له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. باید حکومت د دوی دغه مسله زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د شانواز ترگزی په دې ریپورت کې.
دا محمد جنسی د غلنې د بجلی ګریډ سټیشن د تیرو اتلو سروز راهسې د اور لګیدو له وجې بیکاره شوه چې د دریو تحصیلونو اولس وای هغوی د دغه ورځو راهسې په تیاره کې پراته دي. له ټولو لوی مشکل د اوبو دی او بل دا چې زده کوونکي چې د راتلونکو امتحانونو لپاره تیاری کوي هم په مشکل کې دي. فضل هادي د غلنې اوسیدونکي دی او وای
بجلی چې کومه ده جدا تقریبا نن 18-19 ورځ ده چې مکمل خراب ده، بند ده. دا سوته خپت ده چې نن سبا هر څه بجلی سره تړلې دي نو ډېر زیات مشکلات دي. او موږ بار بار دې لپاره وازو کو خو څه پورې چا پی دغه نه دی اخیستی اکشن.
دا غلنې د دې ګریډ نه حلیمزو خوایزو او نور سیمو ته بجلی تړلې ده چې دا سات دغه سیمو لسوای د ژوند هر اړخې زپلې شوی. شوکت خان د خوایزو په لار د حلیمزو د سیمې باروخیل اوسیدونکو دی او هغه د اوبو مشکل داسې بیان کړ.
د پینځو څورو په اوبو موږ د برج نه راوړي 500 چنچن له موږ ورکړلي او 500 هلته جرنیټر له موږ ورکړلي. گزاره کو د الله د رحمو چې بارانو شو دي چې اوبو نه دي کمې سکو څو تکیره ده چې هر سړی خو اسنه کیږي چې ګنی داړه راوړي ډېر تکلیف دی.
فضل ودود صاحب وای چې هغه د لکړو د ګریډ سره د بجلی تارونه لګیدلې. د غلنې د خراب ګریډ له وجې د دغه سیمه اوسیدونکو ځوانان د هغوی سیمه ترازی او خپل موبایلونه او لپټاپونه چارج کوي.
چې امتحانونه د ماشومانو را نږدې شوي دي هغه چې کوم دی د شپې مطالعه کوي نو د شپې د مطالعې لپاره هغه ترانه نه ملاويږي بجلی نه نشته دی. او بل خوا چې کوم دی جړۍ د باران وریږي نو شمسین چې کوم دی هغه هم
بل خو دوه اپډیټ محکمې محمود جنسی په وینا چې د ګریډ د سوځیدو له امله نقصان زیات شوه نو هغه خپل مشرانو ته د بجلی د ګریډ د بیا جوړونې ویلي هم دي خو لا هم نه ده معلومه چې دغه به کله جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال لیډیو تاسو سره د خبر ایجنسی د باړې نه بې کوره شوي هغه کسان چې مازوره یا هم د تراګرې په پیښو کې متاثره شوي دي وای حکومت لا پامه غورځولې دي. په یادو کسانو کې سن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ورته د حکومت لخوا د راشن په ګډون یې سمرستې نه ترلاسه کیږي چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. مازوره د تراګرې متاثره شوي کډوال وای د خپلو حقونو لپاره د خبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته هم ورغلي وو خو د ډیر انتظار پرته هم یې چا غوښتنو ته پام ونه کړ. دا چې د خیبر پولیټیکل چارواکي په دې اړه سوای د فرهاد شینواری په ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر جنسی باړې ته په دې وروستو کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي خو په دې کې ځنې په سلګونه داسې کسان هم شته چې هغه معذوره دي او یا هم د تراګرۍ په بېلابېلو پیښو کې متاثره شوي دي. دغه کسان وایي چې تر اوسه ورسره څه ځانګړې مرستې نه دي شوي. د باړې شلوبر عبدالرحمن پرېدی په دواړو پښو معذوره دی. وایي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ورته مرستې ورکول کېدې خو اوس چې باړې ته راستانه شول څه ورته نه میلاویږي.
چې مونږ به کوره وو چې ولته وو راشن خو وو خو اوس ته په څلور میاشتې وو چې نه راشن شته دی نه څه پیکه شته او نه څه شی شته. کورونه مې رون دي، هر څه مې رون دي. د ټیکالې د هغه د راکړل لګي سول کولای نه شو. مزدوري وس مو به ګانډې کولې ورکا مو دا مزدوره کسان د بړې چې کوم مو به ګانډې کولې دا رون دي وختو باندې وس خو ګانډې نشته کنه چې ګانډې نشته مو چی وکړو. خو د مزدور د کوټې نه مله هیڅ شی اندود مله نشته او نه مله رکول شي.
او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې ناست یو بل مازوره تن سید امین پرېدی وای چې ډیر انتظار وکړ چې پولیټیکل ایجنټ سره ملاو شي او خپلې غوښتنې ور وړاندې کړي خو تر اوسه ورته موقع ور نه کړای شو.
یار سبھی نخا بجرا گلی با نو سیو اوالی باہر کے نولو نہ نرا پر کھولو بے چن نرا نہ ہو تو بدا تو وین چمن کے نو سیو یار سالور پنج گھنٹہ خوش ہو جگہ چا پختنہ ہونا کڑا بل بل منگ سنٹر ضرور دے چمن کا سبونه زدا کو دا مزدور خلق چ کم یو کنه دا کسب چ زدا کو انشاء الله چاله بم نه محتاجی گو نو بس وس رغلی او رانو کورنو لا بس کے مزه مزه بس بدیرو جوړو خو جوړی کی نا غشنته
او د باڑی او بل مزدور تن میر ولی پردای وای
راشن میم نشتا نره موشتا نه میر زوشتا نه میر کورشتا او می به کورای او می دا پټیکلی لا رغلی مخ خپل حقوق مزدور کا سون غوړو خپل کوتا غوړو نه ملا کوترو کړه ونی ته حق رو کړی
د خیبر جن سید د باړې نه متاثر شو مزدور کسانو د مرستې په حق لمو د خیبر جن سید پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅو کړه خو دوی سره رابطه و نه شو امنیتی چارواکي وایي چې خواوشا وکاله پاس په باړې کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بیا بحالې کارونه پکې پیل شوې دي فرحات شینوارای مشال ریډیو
مشال لڑیو تا سہارے اور عیدن کو اس بد نغمے پاواس کے داسندر وورو د نغمې په آواز کې مو سندره اوریدل. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوري، اوس په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي او د لنډ خبرونو وخت شوه دی. د اورکسو ایجنسی چارواکی وایي په ډولۍ سیمه کې پر ناوخته د کوئلې د یو کان را پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا 1.5 تنه په کار بوخت وو. هلته د باران له کبله د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې په کې 500 تنه مړه او لس نور ژوبل شوي دي. د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي سیمواریو تر قانون لاندې سلوخت کسان نیولی دي. تیر ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی لسیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې یمګان او وردوج ولسوالۍ له وسلوالو ونیسي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پر مشال ریډیو ته ویلي چې دغه دوه ولسوالو د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات په پام کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمین څخه اوړل وخت ته اړتیا لري. د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي پر مشال ریډیو ته ویل په چین کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګلو خلاص کړي. د سرپل د امنیه قمانداني او چارواکي امر سید نقیب الله سادات پر مشال ریډیو ته ویلي دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. او د اوکراین پوسټ وای د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه، اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد دی. خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروري تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دورې وشوي، دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاو د تګ راتګ لړۍ جاری وه. او د روان کال په لومبۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدای شي، نو دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سینټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړې ده. کم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورځپاڼه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکي ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او دې لړکې عالمانو لپکار دي چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپان لکی سعودی عرب پاکستان تا دا مالی مرست ورکولو اعلان کړی چې په دغو کې به زیاتره برخه د بیکور کړل شوو خلکو او د قدرتی آفتونو نه په متاثره شوو سیمو لګول کیږي. بلخوا ډیپلومیټ منچللی کی چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غصبولو اعلان کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکی درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.28 میلیارډ ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي او د بیکوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکې چخکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروستو د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلومیټ مجللی کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غځولو اعلان کړی. دغه اعلان تېره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاسه تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکړل کیږي. خو دوی ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي د نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړې، ولې دا وارې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسلوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بریدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روانې دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پام کې دا چې د شام د حکومت استازي له خپلو سیاسي مخالفانو سره په نږدې راتلونکي کې په جنوا کې خبري وکړي، خو د سولې تر دغو غیر مستقیمو خبرو مخکې د شام د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه یې خودي دي. د شام کورنۍ جګړه 15 کاله نه شوي او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د سوریه حکومت اعلان وکړ چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وسی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبریالانو ته وویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي وو. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریې د خلکو خپل حق دی. د سوریې په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډید چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغه مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوه اونیو راهیسې نسبی اوربند ټینګ شوی دی. د مذاکرو عالی کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغه مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوری د حکومت دغه سیاسي ډله د سیاوي انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري او د سوریې اوسنی ولسمشر بشر الاسد پکې هیڅ نقش ونه لري. د اسد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد شوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربان څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
مشال ریډیو تاسور فرایډی ټایمز رسپانلی کی په داسې حال کې چې په دې رستیو کې د پنجاب پولیسو د لشکري جنگوی ډلې مهم کسان نیولې دي. د یادې ډلې د بیرته راوځي کې دوه خبرونه مخې ته راغلي دي. مقاله لیکي د پنجاب پولیسو ته د امنیتي ځواکونو لخوا یو خط ترلاسه شو دی چې پکې یادې ادارې ته په سنو مدرسو د نظر ساتلو ویل شو دی. ویل کیږي چې په دغه مدرسو کې د تراګرې روزنه ورکول کیږي. نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. فرایډی ټایمز روسپانلی کی تیر کال د جولای په 9مه په مظفرګړ کې د لشکري جنگوی ډلې یو مشر ملک اسحاق او دغه ملګری له پولیسو سره په یوین خطه کې وجل شو. مقاله کې د هرانون کې ګامتا په پنجاب کې د صوبایي حکومت لخوا د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوی خلاف د شروع کېدونکو کارروایو په سترګه قتل کېده. د پنجاب په حکومت تورونه دي چې د لشکري جنگوی په اړه نرم دریس لري. روسپانلی کی په دې وروستیو میاشتو کې د لشکري جنگوی د مهمو کسانو د نیولو پرته هم په پنجاب کې د یادې ډلې د بیرته رایوزه کېدو خبرونه دي او دا مهال دا ډله د لشکري یماما تر نامه لاندې رایوزه کیږي. د فروری په 12مه د پاکستان پوسټ بیان جنرال آسم باجوا یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د القاعده او لشکري جنگوي سره تړاو لرونکي وو نوي مشکوکه کسان نیولې دي چې پکې درې کمانډانان هم شامل دي. د فروری په 13مه نیټه د لشکري جنگوي سره تعلق لرونکي وو مشکوکه کسان چې پرې په پنجاب کې د ترهګرو بریدونو شک کېده له پولیسو سره خطکی وجل شوی دی. روسپانلی کی په پنجاب کې رترهګره د مخنیوي ادارې د یو بیان تر مخه د پیخه په شیخوپور ضلع کې د نیمې شپې پر مهال شوی و. د فروری په 13مه د جنوبی پنجاب په ډیر غازی خان کې بیا د پاکستان امنیتی ځواکونو د لشکري جنگوی یو لوړ پوړی مشر آصف چوټو ونیو. روسپانلی کی د پنجاب پولیسو ته د امنیتی ځواکونو د یوې ځانګړې څانګې لخوا یو پټ خط ترلاسه شوی دی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوی دی، ځکه چې پر دغو مدرسو شک کیږي چې نوو کسانو ته رترهګرې روزنه ورکوي. روسپانلی کی یو بل پولیس چارواکی چې په لاهور کې د پولیسو په مرکزی دفتر کې کار کوي وایي داسې مدرسې په لاهور، جنگ، ډیرا غازی خان، شیخوپور او سیالکوټ کې په ګوته کړل شوي دي، چېرته چې د لشکري جنگوي مشرتابه د خپلې ډلې د بیا جوړولو هڅې کوي. نوموړي د دغو مدرسو نمونه په ډاګه نه کړل او د رسپانې په خبره تر اوسه د یادو مدرسو په اړه کوم شواهد هم مخې ته نه دي راغلي او نه هم د دغو مدرسو پر ضد کوم رسمي تورونه لګول شوي دي. یو پخوانی پولیس افسر ایس ایس پی محمد علی نیکو کارا ویلی دی لشکری جنگوی حقیقی مسئلہ ندا بلکې رښتینی مسئلہ سخت دریزی او ترهګری ده. روسپانه د یو کارپو ډاکټر حسن عسکری په حواله لیکي داسې راپورونه هم وو چې ملک اسحاق په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یوې څانګې پرانستلو هڅه کوله او کېدای شي چې اوس د نوموړي د نوې تنظیم مشرتابه هم د ګیات هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. حسن عسکری زیاتوي خود ملک اسحاق د نوي تنظیم د مشرتابه صلاحیتونه به د نوموړي عمره مضبوط نه وي او کېدای شي چې دا مهال اسلامي دولت وسلواله ډله به هم له دوی سره په یو ځای کېدو کې زړه ناسړوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په د بختیار خټک په اواز کې دا سندره وورو د غیر ستر اسو بیا د نورو ریپورتونو په لور سو.
دا من او د مینې د فکرونو په بلاندی
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا دا سوک دی چی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا سل گو کڑلا مجبورا سل گو کڑلا مجبورا
سر سخ پلوا کئی پکیلو کڑلا مجبورا پکیلو کڑلا مجبورا
مشال ریڈیو تاسو اور اس ورزو دے یو رپورٹ طرف تا پکنڑ کے دخصو چارو ریاست چاروا کی وائی چپ یاد ولایت کے دخصو پر سے دتاو تریخوالی پیخی زیادی شوی دی چاروا کی زیادہ بیچ رتیر کال پر تلا سخ کال دویتا زیاد خصو خپل شکایتونا ورکڑی دی دو ولایتی شورا پخانے وکیلا توراج بیا وائی چی دخصو پر سے دتشدد پا پیخو کی دزیاد والی لامل دخصو دحکونو پڑا کم پوهاوی و ناوڑا دودو نا دی. نور تفصیل پدی رپورٹ کیا ورو
د مدنی ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیل میرمن توراج وای سږ کال په کونړ کې په خزو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د خزو او نرو د پوهې د کچې کمواله اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی هغه ویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو خزو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي د کونړ خزو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیرې مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د خزو د حقوقو په اړه د عامه پوهاونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړي خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې تیر کال چې یو موږ دېرش قضیې لري اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي ناپوهي ده بېسوادي ده
خاپیرې وویل اوس یو شمېر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتي سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي
دلته اوس ښځې پوه شوې چې د ښځو چارو ریاست موجود دی څارنوالۍ د قضا د موږ چې ولسوالۍ له زو هلته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو نو په اساس باندې ښځې کوم مشکلو ته بېخېږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډېری غوړی وادي کی، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو خزی د تاوتریخوالی او نور ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالی سره مخ دي.
مشال ریډیو تاسو ته د پښتو ژبې لیکوالې او شاعرې زیتون بانو تاسو ته وړاندې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې یا خاتونې اول احساس ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي. په پیښور کې زموږ همکار زلان یوسفزی له زیتون بانو سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پښتو ادب د لومړۍ ښځې د احساس په اړه پوښتلې دي. نو هغه وایي،
زه خو په ډېره زیاته خوشاله په دې ما چې اللہ دی وخی ایوب صابر صاحب پا نول سوا آویائیم کے پا کوات کے ما سارا یو ما زگرے ما خام یار سے چورتا ہے اگر کڑے ہو ظاہر خبر دا پدی کی خل دخل کو صفت نہیں کی دخل کی نو ایوب صابر صاحب دا خپل مضمون چکم پا ما بانی لکلے ہو دا غی اردو کی دا غی چونکہ زیاد علاقال تا کی خل دا اردو دا غی کیا نو آگو چی پشتو ادب کی خاتون اول نو دا با دا دی بچو خوښه شوې وي چا چې دا قرارداد وړاندې کړو. زه خو په دې ما ته خو نه وه پته چې څه دي که نه، خو ماشومه ټول حال ودرېدو د خوشو لاسونه یې پړکول او زه عباسي نیوسزي دا اناؤنسمنټ چې کو کنه د دې بس لږ غوندې خبره ما واورېده. بیا یو راغو مباره کشه بل راغو مباره کشه، نو هلته ما ته پته لګېده چې دی څه وکړه که نه څه یې وویلې. اردو پختو لکھ دوڑو کے اوو نوی آتا نوی ہجرا وارڈ زما پہ خوب نہ کتاب باندھی دام سرکار را کرے دے اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد لکھوا لو کا ہونڈا چیز دا چیز اکوئی را کرے
دا چې کوم مشهور کتابونه سموزوګانې زیاتره زنانو باندې تاسو لیکل کړی دي؟
د زنانو دا کوم څه چې لیکم کنه دا خو زما خپل ذاتی هغه دی. الله چې څوک پیدا کړي دي کوم مخلوق، هر مخلوق دی، هر خپل خلق چې کوم د خدای تعالی دغه دي د څه کار دپاره را پیدا کړی دی. او الله تعالی غالباً د دې شیز دپاره هغه کړی چې کوم نور خلق نه لګي. زو خو زیات سړي لګي، زو ښځې خو دونه لوستې نه دي. هغه زما قلم ته هغه ذمه وار کړی ده. زه بس چې څه ولیکم د خدای شکر ادا کوم کتابانه غوخته چې زولی ته مولی کړ.
تاسو په داسې وخت کې د پښتو ژبې لیک شروع کو، تعلیم مو کو، مختلفو ځایونو کې نوکریانې وکړې، چې په هغه وخت کې زنانه چې وده هغې لپاره تعلیم او لیک لوست کې ډېر ګران و.
سکولونه نه وو، مدرسې نه وې. هېڅ څه نه وو، صرف قرآن شریف وګورې یا زیات نه زیات د پښتو یو کتاب نه وو. اب هم ډېر اوچتې ایجوکیټډ فیملی کې داسې چل کړي، دا حقیقت دی.
وس خو ډېر حالات بدل شوي دي. څه پیغام ورکول غواړي پښتنو پیغلو ته، میندو ته یا پلارانو ته؟
زه د پښتنو میندو خویندو ته به زه څه ووایم. زه خپله مخکې لور ومه، بیا ښځه شومه، بیا اوس نیا یمه، مور یمه. نو زه خو ډېر څه غواړم چې وکړم د کام دپاره، بچو دپاره. زه چت څه چې زما ذهن کې چې دا مانه خو خدای مو کراکه، خو زمونږ نورې لوڼه خویندې چې دي، پلاران، مشران، درشی، رونا، ماماگان، ترونا، ترگوران، مالت، دی تولو سر فکری دا اس لار سکول تا دیو دا بات دا دا سی علانگی آگئی تا اس تکلیف نی آگئی باندی خرس آگئی نکی دا کور نا مور پلار یا سپی باندی خرس کئی حق دیو دا بس آگئی مور پلار مجبور شیر کچی زمان مور با مجبور شو او پلار با میں مجبور شو یو دلی درم نا پاس ولم یو دلی سلورم نا پاس ولم بس کسمان کی میں لیکو بس پلارانو تا رونو تا خپل سړو ته خپل نرانو ته که پرشتیا نرانی چې د خزی تعلیم چې دی هغه د پوره خاندان تعلیم دی او زیو لور ته په یو سترګه ګوري.
تاسو د لیکوالې زیتون بانو مرکه اورېدله چې زموږ همکار زلان یوسفزی ورسره کړې وه. په سوات کې که څه هم د سرکاري روغتون ودانۍ درې کاله وړاندې جوړه کړل شوې، خو د سیمې خلک وایي چې تر اوسه پورې د ولس لپاره دغه ودانۍ نه ده خلاصه کړل شوې. د سیدو شریف هسپتال مشر ډاکټر تاج محمد خان وایي د ناروغانو شمیر دومره زیات دی چې پر یو کټ څلور ناروغان پراته وي. دی غوښتنه کوي چې حکومت دې نوې ودانۍ سر تر سره خلاصه کړي چې دارنګه په لوی شمېر کې د ناروغانو علاج وکړی شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سواد سید شریف روغتونونو چیف ایگزیکټیو ډاکټر تاج محمد خان وایي چې روغتونونو کې د ځای کمی دی، آبادی ورته سیوا شوې ده. کچېرې صوبایي حکومت نوی جوړ کړی شوی روغتون د اولس لپاره خلاص کړي، نو د سیمې اولس او ډاکټرانو ته به اسانتیا راشي.
60-70 لاکھ خلکو ته مونږ فیسیلیټیز ورکو. ما سره په وارډونو کې په چلډرن وارډ کې په یو یو بیډ سلور ماشومان پرات. ایا دا د ایډمنسټریشن کار دی که دا حکومت کار؟ زه ستاسو په وساطت حکومت ته پور زور اپیل کوم چې دغه د اسپتال مسائل له حل کړی شي، د اسپتال له سټارټ کړی شي. سی ایم صاحب سره موږ میټینګ وکړو، د سیکټریانو سره د جړا فریاد چغې وباسو چې د خدای په خاطر دا اسپتال سټارټ کړي. اسپتال تیار دی، سپکې نشته، کار پکې پاتې نه دی.
د سید شریف 1500 بسترو نوي روغتون ټیکهدار انجینیر عمر فاروق وایي چې د روغتون آبادی په مکمله توګه جوړه کړی شوې ده، صرف د بجلی او سنور ټیکنیکل کارونه پکې پاتې دي.
پدی کې الیکټریکل او میکانیکل ورکس پاتې دي، کم چې لوکل کانټریکټرز داغه جوګنې دي چا وکړي شي. زیات تر د پنجاب او د سند کانټریکټرز دي، نو هغه جی چې کم دلته د الیویټرز کم چې موږ لفټونه وایو چې هغه ریټ ټینډر وشو، بیا هغه پسې جنریټر ریټ ټینډر وشو، بیا هیټینګ اینڈ کولینګ کم چې ایر کنډیشننګ مو ته وایو، هغه سیستمونه پدی کې ټوټلی پاتې دي. هغه هم لا پراتې دي، هغه هم ټینډر وشو، هغه ټینډر په دې وجه باندې کینسل شي چې داغي خلکو ریټونه زیاتی او د دې سره ریټونه گنجائش کم دي.
د سوات لوی یو واستوی روغتون سیدو شریف کې علاج ته راغلي رنزوران او د هغوی خصمانه کوونکي وایي چې روغتون کې اسانتیاګانې نشته، یو شمېر ستونزې دي. د پی ټی آی حکومت ته ولس سره د سیحت باړه خپلې وعده ترسره کړي.
ما اصرار نوم دی جی زر مټن راغلی ما مریض را سره او د مریض چیک اپ هر څه وشو، خو اوسې مو سرجیکل واټ ټولی کو نو په سرجیکل واټ کې په یو یو بیډ باندې دوه کسان پراته دي، ګندګي پکې پراته ده، صفایي تنظیم نشته.
په دا غړمو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه، نو دوی ویل چې نوی روغتون ته بجلی ورکول لپاره ټینډر شوی او نور کار هم په تیزی سره روان دی.
کله چې ته لیپټون ولګي د لیپټون نه بیا کتلیت ته 17 کرو سره باسا 17 کرو په کې دې مشه ته تیار پېټی دي. ان شاء الله تعالی لیپټون چې موږ کله ولګو بیا به موږ کتلیت ته اډر ورکو او کتلیت مشه دې پر جافان د موږ راغوړو او هغه به کو بیا به کې سټاپ ضرورت ان شاء الله ډیر د ستره چې موږ دې باندې اډا کار مکمل.
کال 2015 کې د سوات ولس لپاره دغه روغتون منځوري ورکون کې پخوانی صوبایي اسمبلی غړی محمد امین وای چې دغه پروژه چې 1200 بسترو رنزوران لپاره نوی هسپتال جوړولو مکمل کېدو نیټه کال 2012 وه، ولې د زړښت کار ده چې مقامی ولس ته ترې مشکلات جوړ شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو دا سهار اوریدونکو اوس به د زیکا فریدی او د ستاره یونس په آواز کې دا سندره اورو.
Oh, oh, oh.